کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو په دې خپرونه کې به د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه چې د امنیتی چارو د مشرانو د استجواب پریکړه پکې وشوه تاسو ته معلومات درکو. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه.
د دې سات مهم خبرونه ز نوریاس نوریا وروم په پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د 203 تندر قولو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو جوړولو کمپنیو په ګډه تولید کړی دی. بشپړ خبرونه. د 203 تندر قول اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قول اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانۍ ویان احمد شکیل تاسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې هغه د تشنیا اتبا یاد کړل وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي د طالبانو د دو الوتکو د لمنځه وړلو په اړه وویل
د ډی سی توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي او یو تیاری دی یو بم د حمل او نقل توانایی لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري د کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
د ښاغلي تسل په وینا په دې ولسوالۍ کې د عملیات له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې مین 14 کې وژل شوی. د پروان د امنیت قومندانۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي وژل شوی کې د پروان د لویې لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 بیګانې مشپه د چارې کار خار عبدی بای سیمه کې شوی. تر اوسه د 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې هڅو ته د ملاتړ جلبولو په هدف نن سهار تاجکستان ته روان شو. ښاغلي عبدالله په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سفر د تاجکستاني چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. افغان دولت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. له دې وړاندې ښاغلي عبدالله په همدې هدف پاکستان، ایران، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو د راتلونکي جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د دواړو لورو ترمنځ لومړی پړاو خبرو چې شاوخوا درې میاشتې وخت ونیو یوازې دواړه لوري په د خبرو پرکران لاره سلا شوي دي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو د دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا ښه خبر بیا بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د همدې وایرس د چټک سرایت له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د وایرس دغه نوې بڼه ښایي ډېره خطرناکه نه وي.
causes more severe illness or higher mortality
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼي روغتیاي ستونزې دي ډېری وژن کې وي. خو داس ښکاری چې د وایرس دا شکل لاسلی وایرس او بیا په ساده چټک د انتقال وړ دی.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونه د فایزر بایو انټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین چراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو ان ټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکي ادارې تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې وه چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې بریتانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړنۍ توګه دغه واکسین تایید کړ، د اروپایي ټولنې د غړو لخوا تر ډېر فشار لاندې راوستل شوه. دا اداره به دغه راز د موډرنا واکسین په اړه د جنوري په 6مه پریکړه وکړي چې آیا هغه هم تایید کړي کنه. د کورونا وایروس په وړاندې د فایزر بایو ان ټیک واکسین ماسریت په سلو کې 95 او د موډرنا په سلو کې 94 ښودل شوی دی. بل توپیر دا دی چې لومړنی باید په منفي 70 درجې د سانتیګراد کې وساتل شي، خو د موډرنا واکسین په عادي یخچالونو کې د 150 ورځو لپاره ساتل کېدای شي. د عراق په پلازمینه بغداد کې څو توغندي په شنه ساحه یا له امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه باندې لګېدلې دي. دغو بریدونو له کبله د امریکا د سفارت انګړ ستی زیانمن شوی او شاوخوا د هستوګنې سیمې هم یو څه زیانمنې شوې. د عراق د پوځ په خبر پڼه کې ویل شوی چې پرون یکشنبه پر دغه سیمې 8 توغندي لګېدلې. پوځ دا بریدونه د غیر قانوني ډلو کار بللی دی. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کار بللی وو.
نوریاس نوری و چې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. د یو وکیل پر موټر له پرونی موټر بم حمله وروسته ولسی جرګینن په دې اړه چې د امنیتي ادارو مشران استجواب کړي بحث وکړ. دا موضوع به د جرګې له یو غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په پکتیا کې سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی.
په پکتیا کې داخلي بې ځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه. موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بې ځایه شوي په پکتیا کې ولرل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کرونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې د ازادۍ رادیو اونیس بحث خپرېږي. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. ولسی جرګوي په دې هیواد کې د نامنیو د ورستیو پیښو په اړه د امنیتي بنسټونو مسؤلان جرګې ته راوبولي او استجواب به وکړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د وکیلانو له د اندېښنو له څرګندولو وروسته د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل د امنیتي بنسټونو مسؤلان په هغو ژمنو کې چې له دوی سره یې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کړې وې پاتې راغلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه راسره ده. اکرام صاحب،
تکل صاحب، د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې تر ډېره آزاد بحث د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ د پیښو پر زیاتېدو باندې متمرکز او زیات شمیر استازو په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې په افغانستان کې د نامنۍ پیښو شدت موندلی او داسې ښکاري چې حالات د امنیتي او استخباراتي بنسټونو له کنټروله وتلي دي. خالد رحمانی وویل
شدت عملیات تروریستی از دایره کنترل نیروهای امنیتی و استخباراتی گذشته. کسانی که تامین امنیت را تعهد نموده بودند چه جوابی برای مردم و خانه ملت دارند؟ با یقین که وظیفه خود را انجام دادن نتوانستند. با کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود تا مسئولین امنیتی را در حوادث اخیر استجواب نموده و موضوع را جدی تحقیق و بررسی نماید.
تکل صاحب، خاغلی رحمانی ویل چې په امنیتی بنسټونو کې کدری زوف مدیریتي ناتوانی او د هغه پالیسیو موجودیت چې بریالۍ ثابت نشوي بیا کتنې ته جدي اړتیا لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې همدانن له غرمې وړاندې نږدې 10:30 د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د پولیسو په یو رینجر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنۍ ته ویښه کې یو ولسی وګړی او یو پولیس ټپیان شوي دي. تیره ورځ بیا د دې ښار د خوشحال خان مینې په سیمه کې د ولسی جرګې د یو غړي خان محمد وردګ د موټرو په کاروان باندې موټر بم حمله وشو چې له عمله یې 10 تنه وژل شول او 250 نور ټپیان شول. که څه هم تیره ورځ د پیښې په سیمه کې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د وژل شویو شمیر نه او د ټپیانو شمیر شل ښودلی و، خو د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح نن د 6:30 په جلسه کې په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 250 تنه وښوده. دا حمله چې د ولسی جرګې په غړي باندې وشول دینه یو ونې وړاندې د ولسی جرګې د یو بل غړي په موټر باندې توفیق وحدت په موټر باندې هم حمله شوی و چې نوموړی پکې هدف ګرځولې و، مرګ ژوبلې رامنځته کړه، خو خپله خاقلې وحدت په دې پیښه کې ورته کوم زیان ونه رسیده. که څه هم د کابل د تیرې ورځې په حمله کې طالبانو خپل لاس لرل رد کړي دي او کومې بلې وسلوالې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزیر تیره ورځ د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې د طالبانو د کوټې شورا خپلو کسانو ته امر کړی چې په ښارونو کې انتحاري حملې او بمی بریدونه ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو له حکومت وغوښتل ترڅو د وکیلانو امنیت خوندي کړي.
تیرمنونه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو، د جرګې د نننۍ پریکړې په اړه د بحث لپاره د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. کریاب صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. فکر کوي د امنیتي د هیواد امنیتي ادارو کوم کارونه نه دي کړي چې باید کړي وای د امنیت د ټینګښت په برخه کې؟
سلام تاسو ته، د ازادۍ رادیو ټولو معزز او اوریدونکو ته درنه وړاندې کوم. په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه، د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. او نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخ کېږي، بلکې ښځې، ماشومان، عوام، د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګېرولی چې هغه د په کومې سیاسي ډلې ټپلې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې دریځ ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه خان محمد وردګ پرونی پیښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جی پی پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولی شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حداقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي.
بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې د ولسی جرګې غړي، بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه له وکیلانو او به د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي؟ دوی کوم خاص طرح یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرح ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل، مشورې ورکولای شي. دوی په د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی په یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه چې دلای شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یوه ساحه کې بریدګر راشي. د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کړي او هم خپله د په ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاسی کراچی ولاړی دی هلته کې دوی تفکیق نشي کولای په همدې ډول ځینې په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې لاسی پراته وي او پوښتنه تینه کېږي هغه د کوډري په نوم هم دلته یو څوک کولای شي چې خپل هغه وزیر خلک ځای په ځای کړي او بیا د همدې نه په استفادې د خان محمد وردګ باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی که امنیتي منصبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسي جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي ولسي جرګه مجبوره ده د هغو متعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وې دوی استیضا کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي یوازې پلان نه لري بلکې دغه پلان په عملي کېدو کې عملا ولس ته وښایي چې موږ دغه پلان او دا عملي
بله کریاب صاحب زمونږ وخت کم دی یو ورسته پوښتنه ک لطفا په لاندو سره جواب راکړي چې حکومت وایي د بهرنۍ استخباراتو او شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي نو کدی ولسی جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزورې نشي
د ولسی جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوندي امنیتي بنسټونه کمزوري کړي دا غوی به غوښتنه دای چې دوی چې توي باید عملی کړي امکانات کنه لري ولسی جرګې ته به وایي که دومره امکانات دي دومره صلاحیت دي دومره واکي او دومره ځواکونه شتواله ای باوجود دا غتم د پیښې مخه نشي نیولای دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزورې کوي بلکې حکومت دې ته مجبور کوي چې ځینې اقدامات وکړي چې په ښارونو کې د پیښو مخنیوی ته وشي
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریابو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
لپی یو سټډیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او سم اجمل تورمان ته وکشي چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د پروسس او صادراتو د پراختیا په هدف کرنیز کمپلیکس جوړیږي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته په دې اړه د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه ښاغلی رستمی وایي په غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنیز کمپلیکس جوړول دي له کندهار پایل او وروسته دي د هیواد په نورو زونونو کې تطبیق شي د نوموړي په خبره ولسمشر غنی دغه شان ټینګار وکړ چې خصوصي سکتور سره د کار وشي تر څو وتوانېږي د صادراتو په ځانګړي ډول د افغانستان د کرنیزو کو د صادراتو کچه لوړه کړي د خبره خاغلی غنی دا هم ویل چې متحده عرب امارات قطر کویت او سعودي عربستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټونه دي او باید ورته کار وشي د افغانستان د قانون وزارت اتش پیته قانونه د طلبۍ دا وړاندې کوي دغه وزارت وین عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اتش پیته قانونو د طلبۍ موضوع د اقتصاد عالی شورا منلي او تر دې دمه په درویشت ولایتونو کې یو سلاته قانونه ځانګړي شوي چې 800 میلیونه افغانۍ پانګونه پرې کیږي نوموړي وویل د کوچنۍ قانونو د استخراج د ولسي بهیر د پیل تر څنګ خصوصي سکتور ته هم د پانګونې د بهیر د ساده کولو لړۍ په پام کې نیول شوې ده د قانون وزارت وایي هغو قانونو ته به ډېره پاملرنه وشي چې د دولت خزانې ته عواید راوړي د نوموړي په خبره د افغانستان د قانونو استخراج به تر ډېره په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د کچې له کمولو د کاري زمینو د رامنځته کولو او اقتصادي پراختیا لامل شي او د کابل په شاه ساده سرای کې له ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ وایي رو درې نوي افغانۍ او څلوېښت پوله یو انګلیسي پاوند یو سلو دوه افغانۍ او شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله زر ایراني تومنه درې افغانۍ او شل پوله زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اتیا افغانۍ
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو ورځو نړیوالې مسلې ته په داسې حال کې چې د برتانیا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسین پیل شوی په متحدو ایالاتو کې د دې وبا له کبله د مړینو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی په همدې حال کې په ځینو هیوادونو کې د کورونا یو نوی ډول خپور شوی چې ویل کېږي د مخکینیو هغو په پرتله ډیر ژر خپریږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اسمت څاروان را سره دی. څاروان صاحب
مننه تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کرونا پر ضد هلې ځلې روانې دي، واکسین جوړ شوی دی، خو له دې سره سره د دې وبا له کبله په ځانګړي ډول د امریکا په متحدو ایالتونو کې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د بریتانیا صدر اعظم سر له پرون څخه په خپل هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل ضروري نه دي. جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کرونا یو نوی ډول چې ډېر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولي دي. صدر اعظم جانسن او بریتانیایی متخصصان ویلي چې د کرونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډیر سرایت کوي. دا وایرس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. په بریتانیا کې د کرونا د یو نوي ډول لخترېدو او د دغه هیواد د حکومت د لوري د بندیزونو له زیاتېدو سره هم مهاله د دې وایرس له کبله د مړینو شمېر په ډېرېدو دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړی او د تولید اجازه یې ورکړې. دا په یوه ونې کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تصدیق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نشته 5 میلیونه دوزه واکسین د متحده ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کرونا وایرس په مخنیوي کې اغېزمن دی. تیره اونۍ په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د مودرنا واکسین یو لوی توپیر دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډېر سور ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدی شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو اسمت څاروان زما همکارو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د پایل او د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د خپرېدو په اړه جزئیات واورول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبرې مجله اوري. په پکتیا کې ساکال د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریښي او د پکتیا مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا څرګندونې په پکتیا کې د کډوالو په اړه یوې نوې جوړې شوې غونډه کې شوي چې جزئیات نجیب الله الوخیل اوروي.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤول اسحاق افغان وویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډېر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزني، پکتیکا او خوست زیاته وه چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بېځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزني کې ولرل. نو تر غزني هم موږ پکتیا سکل داخلی به ځای کېدنې زیات لر.
د پکتیا د ښځو چارو رئیسه نسرین نوریا خیلوایی هغو بې ځایه شوو ښځو چې له ولسوالیو دوی ته مراجعه کړي ډېری یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي.
موږ سکل زه ډېر مراجعین سي دي هغه موږ په دغه حصه کې لرو چې د ولسوالیو څخه ډېرې خویندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډېر زیات سوي دي. یوه سروې اوسي او څه همکاري سي د دوی سره اوسي، یا نقده یا خوراکي توکي هر څه چې ورکول کېږي، زه فکر کوم په هغه ور هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. دوی لپاره باید داسې پایداره داسې برنامې په نظر کې ونیول سي چې هغه سي تر څو پورې د دوی خپل اقتصاد په پښو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چارو رئیس عبیدالله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثر پکتیاوال مثلا یو کورنۍ چې لس نفره غړي بهر ته تللي دي، اوس چې بیرته راستنېږي د یوې کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوي دي. هڅه به دا وکړو انشاءالله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د ښارګوټي او د سرپناه موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې سږ کال 1.3 بې ځایه شوي کورنۍ لري.
د هغوی لپاره مونږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې، غیر غذایي مواد، کمپلې، ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو، اما اساسی ستونزه د دوی د ځای نشتوالی دی.
بل لوري ته د پکتیا په ګاونډ خوست او پکتیکا کې بیا له شپږو کلونو راهیسې د وزیرستانیو کډوالو تر 10,000 ډېرې بایومیټریک شوې کورنۍ میشتې دي چې هغوی هم د ژمنیو وسایلو، سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنې لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په 9 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر 9 دوام کوي. د مخام له 9 د سهار تر 9 ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 9 د مخام تر 9 ازادۍ رادیو اوري او ځان شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او سم قدرمنو اوریدونکو ستاسو پیغامونه تاسو لا پیغامونو
ورور از د کونړ ولایت نه خبر کوم. دا د وګړي کال کې چې موږ د مایبن روپین را کوي او واسطو شهر کله یو باندې کله بالا باندې کوي چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تا کتاب چې په سر 5000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماش له والا کوي. موږ دا مشکل د کونړ د بعض مایبن د دې مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکي. سلام
وقت کار تکلیف بس پاوته کې مثال اته تلیا ساته پاره یې نور بندي تو کدا غره ته پاره کې مننه د ازادي رادیو څخه. زه حبیب الله غم شریک د کندهار ولایت سره ستاسو پاره کې یم. زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت همدارنګه ټولو مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنی ځوان کشر باندې ډېر زرسوی وکړي، غفلت ونه کړي، ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هره ناحیه په هره کوڅه کې د فوډري موادو، مخدره موادو، پاکیان ناس کې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي مواد باندې رست کړل. دغه ځوان خوان د جامې بازو دی، دغه د دې ټولنې پار دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روزو باندې یو درن بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي، انجرین د اوضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګولو ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دوه اونیو کې په دوحه کې د بین الافغانی خبرو لړۍ بیا پیلېږي، خو په دې وقفه کې د سولې په برخه کې دواړو اړخونو څومره کار کړی او په مجموع کې څومره کار شوی په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي او کوربه به یې اجمل اندوی په همدې اړه بحثونه لرو. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د 203 تندر قلور دو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د دو مهمو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د درو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلور دو څلورمې پلیلې واقومندنۍ ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې کړي، د طالبانو دغه وژل شوي دو مهم غړي دي چې چچنیا ادبادي. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. دا خبره د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وکړه. ویل په وژل شوو کې د پروان د لویې لارې د ساتنې قمندان هم شامل دی. دا چاودنه بیګانی مشپل چارکار خار عبدبای سیمه کې شوې ده. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله چې تاجکستان ته تللی نن یې په دوشنبه کې د دې هېواد د پارلمان له رئیس سره وکتل. دا خبره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ستر سلاکار مجیب الرحمن رحیمي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
دوستانو په 25 دقیقې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په دوحه کې د درې میاشتو لپاره روانې وي، له تیرو څو ورځو راهیسې وقفه راغلی. د وقفې پر مهال د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوو د مذاکراتو پر ځای سلام مشورو ته مخه کړې. د طالبانو د مرکشي پلاوي د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې یو هیئت پاکستان ته تللی و. هلته له پاکستاني چارواکو سره سلام مشورې کړي او همدارنګه د افغانستان د دولت مرکشي پلاوی کابل کې دی. د افغان ولسمشر په شمول یې له بېلابېلو لورو سره کتلي دي او لا هم سلام مشورې روانې دي. ټاکل شوی ده چې خبرې اترې بیرته د جنوري په 15 نیټه پیل شي، خو په دغه ورځو کې چې وقفه وه څه پرمختګونه شوي دي او څومره تمه کیږي چې خبرې به په خپل ټاکلي وخت بیرته پیل شي، دا او نور مسایل دې سره تړلي په همدې بحث کې څېړو. د بحث کې را سره میلمانه دي په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعاله مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی، او همدارنګه به هڅه وکړو چې په کندهار کې د سولې د هڅو یوه فعاله ډاکټره عزیزه وطنوال هم په ټلیفون را سره وصل شي. له درې واړو میلمنو ډیره مننه کوم. خپرونې ته ستړي مشي احمد صاحب، له تاسو به پایل کو. یاسر احمد زیدار ته وایي چې
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 نیټه د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي. افغان حکومت وړاندیز کړی چې دا خبرې اترې دې د نننه په افغانستان کې وشي. ولسمشر اشرف غني په کندهار کې وویل چې ښایي کندهار مناسب ځای وي. د حکومت دغه وړاندیز په داسې یو فرصت کې څه ډول ارزوي؟ ولې داسې وړاندیز را مخته کړي؟
سلامونه تاسو ته د رادیو ازادۍ درنو اورېدونکو ته او درنو مېلمنو ته سلامونه علیکم. متاسفانه د افغانستان د سولې دغه پروسه چې نږدې 2 کاله یې ونیول، دا هغه څه چې موږ فکر کوو یا په مجموع کې عام خلک ترې توقع لري هغه څه مخکې نه دي، ځکه دا په دوو سټیپونو د هغه اساساتو تر لاندې یا تر سیوري لاندې مخکې دي چې هغه یوې د سیمې په کچه او یوې بیا هم د ابر قدرتونو په کچه موضوعات دي، تر څو چې د هغه خوانه یو ګرین لایت یا یو شین څراغ دوی ته ښکاره نه سي. هغه څه چې دوی کوم فرمایشات ورکوي دا فقط د خلکو سترګو کې د خاورو اچول او د دنه اضافه څه نشته. تاسو وګورئ کوم دغه اوس مهال کې د امریکې د ننه هم د افغانستان د روانې سولې پروسې په اړه ځینې زده ناقض موضوعات روان دي. په یو طرف کې د ترامپ اداره چې خپل وروستیو شپو ورځو کې دا دوی کوشش د دې کې چې دغه کار چې پیل کړی و بل اخره کریډیټ هم دو ته ورسیږي او بل اخره هغه صورت چې پاتې دي په دغه کې یو ملموسه نتیجه د خبرو اترو څخه ترلاسه کړي. همدغه دی چې خلیلزاد ډیر کوششونه د دې کې چې دغه موضوع په نحوه خپل کنټرول کې وساتي او دا موضوع ته ګړندیتوب ورکړي تر څو یو نتیجې ته ورسیږي. اما له بل پلوه سره له دې چې بایدن تر اوسه رسمي کار نه دی پیل کړی خو هغه ځینې موضوعات تر پوښتنې لاندې راولي او حتی تر دې ویل دي چې خپل دغه
کاغلی احمد صاحب فکر نه کوي چې د افغان دولت دا ډول وړاندیزونه چې یو ناڅاپه غواړي چې د سولې خبرې دي دیننه په افغانستان کې وشي، همدغه هڅه ده چې دوی غواړي پروسه یو څه اوږده شي او په اصطلاح لږ تر لږه تاسو چې ویل د بایدن دورې ته ورداخله شي څو دوی په فکر باندې یو څه برلاسي ووسي؟
زما هدف هم دغه دی، هم دغه خبرې ته وساتلم. نو په دغه یو اساس حالت کې د ولسمشر غني له خوا دغه یو وړاندیز چې د دینه په خوا خپل د ملي امنیت شورا مشر هم دغه خبره کړې و چې موږ په دې فکر کوو چې دغه باسیه خبرې د افغانستان دننه تر سره شي. دا هغه یو فرمایش دی چې د طالبان لوري به په ډېر اسانۍ سره نه منل کېږي، چې بالاخره په دې حقیقت باندې افغان حکومت هم پوهېږي چې دغه یو څه په اسانه نه کېږي. خو په ټوله کې به لاسته راوړنه همدغه وي چې دغه موضوع به لا اوږده شي او کومې نتیجې ته به متاسفانه نه رسېږي.
ډیره مننه مقدس احمد زئی، مننه کوو چې را سره یو ځای شوي. تاسو راته وایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د ننه د سولې د خبرو وړاندیز څومره پر وخت او پر ځای دی او ممکن دی؟
سلام تاسو ته او رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما په نظر په داسې یو اساس وخت کې سره دی چې جګړې شدت په افغانستان کې پیدا کړی، هم د طالب لوري هم د داعش لوري په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. له یو پلوه که وګورو دا ډول وړاندیز د دې له نظره چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې د سولې د مذاکراتو امنیت دلته وساتي کېدلی شي یا نه، زه فکر کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ډېرو لویو لویو غونډو له ډېرو مهمو غونډو او ناستو په خپل وخت سره موږ ته معلوم شوی دی ثابته کړې ده چې ساتنه کوي سی او کېدل چې د سولې مذاکرات په یو امن فضا کې په افغانستان کې شروع سي او کچېره د غوړاندیزو منل سي. خو له بل پلوه که د وخت له مخې وګورو کچېره د غوړاندیز چې افغان حکومت کړی د سولې مذاکرات په افغانستان کې دوام وکړي، زما په نظر باندې دا به طولانی سي، دا به وخت واخلي. څومره چې د سولې مذاکرات ځنډیږي او د سولې مذاکرات ادامه پیدا کوي جنگ شدت زیاتیږي او د جنگ شدت سره دواړه لوري تلفات ورکوي او د سولې په مذاکراتو باندې مستقیما دا اغیز کوي چې ممکنه ده چې د مذاکرات او د دوام او د جنگ د شدت ډیرواله یغه د دوه کوم توافق چې کېدای شي هغه ماته
مننه مننه اغلی احمد زید موضوع باندې امروسته بحث کوو در ترازو په دې چې د تاوتریخوالي شدت به څومره غیظ ولري د سولې په خبرو مننه کوو ل کندهار څخه را سره د سولې د هڅو یو فعال ډاکټره عزیزه وطنوال یو ځای شوې ده مېرمن وطنوال مننه کوو چې خبرونه سره یو ځای شوي په پاکستان کې چې کله په وروستیو کې د طالبانو هیات په اسلام آباد کې د عمران خان سره وکتل د عمران خان دفتر په یو خبرپاڼه کې وویل چې په دې لیدنه کې عمران خان وسنۍ کم فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی د افغانستان لپاره تاریخي فرصت وباله او په افغان مشرانو یې ټینګار وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي تاسو راته دا ووایئ چې واقعا دغه کوم فرصت چې دی دا کومې هڅې چې کومې نقطې ته رسېدلی دي دا واقعا یو تاریخي فرصت دی او کیدلی شي چې په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي
بسم الله الرحمن الرحیم محترم ساتي صاحب تاسو ته اجمل اند تاسو ته ټول همکارانو ته او د پروګرام ګډونوالو او ټول افغانانو چې په نړۍ کې خواره واري دي سلامونه او درنښت سوله هغه څه دي چې موږ ټول افغانان یې غواړو او ته تږي یو چې یو ورځ حتی یو ساعت هم تېرېږي موږ ته داسې ایسي چې دا ډېر اوږد دی وایي د سولې پروسه دومره اسانه هم نه ده چې په یوه هفته دوه هفتو میاشت حتی کال کې درسې توافق ته ورسېږي سوله خپل پروسه پی کوي تاسو ولیدلی چې تقریبا درې میاشتې یوازې د اجنډا تشکل ونیولی نو دا پروسه مغلقه ده لویې ژورې به پیدا شي تفریحګانې به په دې کې واخیستل شي یا رخصتیانې به په دې کې واخیستل شي مصلحتونه به وشي هغه څه چې دې ته فرصت خطاب کېږي زما په نظر هم دا یو فرصت دی که څه هم زه د ښاغلي زلمی خلیلزاد هڅې ته ډېر مشکوک ته بل سره ګورم هغه زموږ سره دوه مخې سیاست کوي د افغانانو په زموږ د حکومت او ولس مقابل کې رښتینې قدمونه نه ږدي
ډېره مننه ډېره مننه مېرمن وطنوال
بخښنه غواړم
مېرمنې
زه په دا خبره پوره کړم د پاکستان په حق له چا خبرې چې دي کې زه اعتماد نه لرم ولی فرصت دی دا موقع فرصت دی چې موږ باید استفاده ځین وکړو او د سولې خبرو ته چې په هر ډول کېږي ادامه ورکړو او پیشنهاد په افغانستان یعنی د افغانستان په داخل کې او سولې مذاکراتو ته موقع برابرول زما د زړه هیله ده او دا ما پروسه کال د دې په کانفرنس کې هم دا یادونه کړې ده دا طالبان براسي و په ګوري د نږدې څخه چې موږ څنګه د جنگ کړیږو دی به او د خپل لفظ وایي چې څنګه کړیږي څنګه زحمتونه کوي وایي چې په دې رحم او بچیږي او سودی ته اماده
ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته رستنیږو یاسر احمد زای د تاسو نظر په دی اړه او رو تاسو د مېرمن وطنوال په څرګندونو کې دوه ټکي تخای متوجي شوی چې یو دی ول چې د غزلمی خلیلزاد پر هڅو باندې د باور نه لري او دویم دا ول چې همدارنګه د پاکستان په هڅو هم بې اعتماد ده کله ځواب راکې د دوه مسلو په اړه اسلام آباد د افغانستان په سولې کې څومره رول لري په خصوصا په دې تناظر کې چې تازه د طالبانو هیئت هم د سلام مشورو لپاره ورغلی وو او د زلمی خلیلزاد ونډا او رول څه ډول رسوي مهرباني
متاسفانه چې یو تریخ حقیقت دی چې پاکستان د افغانستان په سوله کې غټ رول لري خو متاسفانه هیڅکله د افغانستان په نفع هغه رول نه دی لوبولی همیشه یې ځکه تاسو اوس وګورئ د دغه وروستي وقفې نه دا ښکارېږي چې دغه سوله په نحو یو ډیالوګ دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دا چې لوبغاړي څوک دي او څوک دغه خبرې اترې د اجنډا له مخې د الفاظو په شکل راولي دا یو بیل بحث دی اما په مجموع کې اجنډا دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله ده هغه فرمایشات چې پاکستان لري به یو چالو لوري الته استوي او بل اخره ترسو اگر خپل منافع تامین کاندي نه د افغانستان سوله کده افغانستان سولې په اړه دوی راغندګامونه اخیستوي. متاسفانه چې دغه پروسه به دغه عمره اوږدو ته نه رسیدي او څنګه ته بیا کوم حامی چې د پاکستان د پردې تر شا هغه امریکا ده هغه سي چې په کار وو چې پاکستان ته د بار بار وادو او پلمو سره سره چې پاکستان وادي وکړي دروغجنې وادي وکړي او متاسفانه عملي یې نه کړي د افغانستان د سولې په برخه کې. دا لومړی ځل نه دی بار بار دا خبره تکرار شوې ده حتی لیکلي اسناد لرو اما هغو ونه کړه. خو تر څنګ امریکا متاسفانه د یو ستراتیژیک پارټنر په شکل له افغانستان سره دغه همکاري ونه کړه او په پاکستان یې هغسې چې په کار وو فشار وارد نه کړه. او پاتې شو د خلیلزاد موضوع. خلیلزاد سره له دې چې افغاني ولس لري اما دته هم د امریکې منافع په لوړه کې مهمه دي هغه د امریکې لپاره کار کوي. د خلیلزاد غټه صحوه او یا په مجموع کې د دغه اجنډا غټه صحوه همدغه وه چې په لومړي سل کې افغانستان په دغه موضوع کې د دغه مثلث د یو فعال عضو یا زولې په شکل داخل نه و په دې موضوعات کې. خلیلزاد په خپل سر د دواړو اړخونو نه په نحوې لابیګري کوله چې هم افغانستان لپاره کار وکړي او هم پاکستان لپاره. او حتی زموږ ولسمشر ته دغه خبرې چې څنګه په کار وي د یو درېنګړي شخص له خوا رسېدلې نو په هغسې حالت کې خلیلزاد له افغانستان سره غټه جفا وکړه چې په هغه خبرو اترو کې چې لس پړاوه رسمي او څو پړاوه غیر رسمي له طالبانو سره درلوده افغان حکومت یا په مجموع کې د افغانانو استازیتوب متاسفانه هغلته صفر و. نو اوس هم خلیلزاد کوشش د دې کوي چې هغه د ملامتۍ پېټه چې په ده باندې دی په نحوي کوشش د دې کوي چې یو لاسته راوړنه د عقل ته ولري.
مننه احمد زید صاحب
چې د بایدن اداره راځي دغه هر څه له لاسه دي.
مننه احمد زید صاحب که څه هم پاکستانی چارواکي وخت په وخت ټینګار کوي چې د افغانستان په جګړه کې دوی د طالبانو هڅې چې افغان حکومت وایي هڅې ملاتړ نه کوي. دوی وایي چې په وسلوالو طالبانو نفوذ او اغېز لري خو دا نفوذ او اغېز دومره نه دی چې دوی یې کنټرول کړی شي. البته دا د هغوی خبره ده. په دې موضوع باندې به هم بحث کوو. د زلمی خلیلزاد په رول او همدارنګه په شوو پرمختګونو به هم غږیږو. خو یو شی چې د تیر یو کال کې ډیر محسوس و د سولې د خبرو ترڅنګ هغه دا و چې په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې مختلفو پړاوونو خلکو ته هیله مندۍ راوړلې خو ترڅنګ یې د تاوتریخوالي او جګړو دوام او بیرته دغه هیله مندۍ په نهیلیو بدلولې. مقدس احمدزی تاسو راته دا وایي چې په تیرو وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شدت څومره وو او د تاسو فکر باندې دا ډول تاوتریخوالی په سوله باندې شته باور څومره زیانمنولی شي؟
زما په نظر باندې دا خو ټولو ته معلومه ده چې په تیرو څو میاشتو کې د جنګ شدت ډېر سو تاوتریخوالی ډېر سو د طالبانو له لوري د دې لپاره چې په افغان پلاوي افغان حکومت باندې فشار راوړي تر څو د هغوی غوښتنې چې د سولې په مذاکراتو کې لري هغه ورباندې ومني چې د هغې یوه لاره دوی د تاوتریخوالي ډېرواله یا د جنګ شدت هغه کړی چې جنګ ته لا هم ادامه ورکوي او نه یوازې دا چې اوربند به نه کوي بلکې تاوتریخوالی به ډېرېږي. زما په نظر باندې په دې وخت کې چې اوس مذاکرات شروع دي په دې وخت کې باید طالب ځان ته لابي کړی وای. دا لابي باید نه یوازې د افغانستان په سطحه باید په نړیواله سطحه ځان ته کړی وای چې هغه دوی ته ګټه کوله. زما نظر دا دی چې هغه د اوربند کولو د تاوتریخوالي کموالی ورکمو چې دوی باید په دې وخت کې د دې لپاره چې د افغانانو اعتماد او یا د نړیوالو اعتماد لاسته راوړي او د باور فضا رامنځته کړي نو دا یوه ښه لاره وه چې دوی ورکم کړی وای او د جنګ شدت یې کم کړی وای یا یې اوربند کړی وای. نو د اوربند نه کول د جنګ شدت او د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې پروسه مخامخ زیانمنوي او د سولې په خبرو اترو باندې هغه کومه د فضا چې ده هغه له منځه وړي او
ډېره مننه
باور فضا ماتېږي له منځه ځي.
مننه اغلی احمدزی تاسو ته به بیا هم راځو وروسته بزل احمدزی صاحب نام دا وپوښتم چې طالبان لکه تاسو چې ویل چې کولای شول چې اوربند ورکام او د تاوتریخوالي راکمول د خلکو سره د اعتماد جوړول دی وی هڅې په توګه کارولي و ولي ونه کارول. خو تر هغې مخکې زم ډاکټر عزیزه وطنوال ته مېرمن وطنوال تاسو راته دا وایي چې پاکستان ته په وروستیو کې چې کله وقفه راغله د دوحې په مذاکراتو کې د طالبانو هیئت سفر وکړ، افغان هیئت کابل ته راغی او د طالبانو هیئت اسلام آباد ته ولاړ. دا که څه هم ځینو خلکو داسې وګڼله چې طالبان کولی شي چې د سیمې د هیوادونو سره د خپلو عادي تګ راتګ او ناستو ولاړو په لړ کې یو سفر وي، خو ځینو یو ډول سمبولیک انتقاد هم پرې وکړ. مخکې د ښاغلي احمدزي په خبرو کې هم دا وا چې وخاول اسلام آباد ته، اسلام آباد څومره رول لري په طالبانو، اسلام آباد څومره اغېز لري. تاسو راته دا ووایئ چې اسلام آباد ته د طالب مشرانو وروستی سفر اول ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې د سولې لپاره، د افغان سولې لپاره څه لرلی شي؟
محترمه، د پاکستان تاثیر او د دوی وعدې چې په افغان ولس کې ورکوي، دا په داشل کاله کې موږ ته تجربه شوه. دا څلوېښت کاله جنګ کې د دوی فعال مستقیم او غیر مستقیم رول و ټول تر مرګ ښکاره دی. زه به دا ووایم چې موږ د ګاونډیانو سره د جنګ علاقه نه لرو، ولې موږ ګاونډیان نه شو بدلولی. پاکستان موږ تر ټولو غټ سرحد ورسره شریک دی، ایران دغه رقم، نو موږ د ګاونډیانو لاسوهنه نه غواړو. او دا د ټولو څلوېښت کاله دا ګاونډیانو دغه لاسوهنه کړې دي، او د جنګ اور چې لمنه وهلی ده او چیلې پر اچولي دي. راو دې ته چې د دې د پیلي سفر د طالبانو، زه به طالبانو ووته ووایم چې تاسې هم دې خطاباسي هڅه وکړي. د سلام عبدالسلام ضعیف چې د افغانستان سفیر و، د طالبانو سفیر و پاکستان کې، په څومره بېعزتي دې ونیوي او ګانتانامو ته واستوي. نو دا ټول هغه هڅې دي چې د امریکا دغه مثلث چې تشکیل کړي، د امریکا، پاکستان، طالبان، د دوی تر غاړې خبرې کېږي، خپل پلانونه تدعي کوي. زه هېڅ ودې ته خوشبینه نه یم. ولس یې ډېر پر ما ګران دي، ولې؟ خو د پاکستان نظامي حکومت متاسفانه چې زموږ د ولس، زموږ د هېواد، زموږ د خاورې پیشرفت ترقي هېڅ وخت نه غوښتې ده، او نه په وعدو باندې زه اعتماد کولی.
ډېره زیاته مننه. مننه یاسر احمد، زه تاسو ته بیرته راستنیږم. مخکې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، مهرباني.
زه دا یو خبره باید درکم. طالبان چې مسکره ته ځان ولاړ شي چې د ډیری فامیلونو علت دی، علت یې ژوند کې راځي چې خپل فامیلونه د افغانستان سره انتقال کړي، راځي چې دلته زموږ ځوانان د زموږ اولاد وي، ولې د سولې پروسه کې دلته ادامه ورکړو. د مذاکرات یې ډېر شوي، مخکې له پاکستان مؤسسه دي، ولې نه غواړو چې افغانستان د پنځم اکتوبر او دا هم دا جنګ د سپین بیرغ څخه په تور بیرغ بدل شي. محترم، دا ما ته داسې برېښي چې د خلیلزاد هغه تړون چې دوی په فبروري په میاشت کې وکړي، او دې مادې زموږ د حکومت څخه پټې دي، او داسې ویلې کېږي چې دا بیا وروسته افشا کېږي. زه په دغه ډېرېږم چې دا سیمې چې د طالبانو سپین بیرغ بیا په تور بدل شي، او یا هم افغانستان د دوی پنځمه صوبه شي.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. رازو بیرته یاسر احمد زای، تاسو راته دا وایي چې مخکې دی اغلی وطنوال خبرې هم واوریدي او دی مقدس احمد زای خبرې مو هم واوریدلې. په دغه وقفه کې یو ځل بیا دی وربند او ورکم پاړه غوښتنې چې هم نړیوالو سازمانونو کړي، هم عام افغانانو کړي دي، هم د سیمې هیوادونو کړي دي، زیاتې شولې. خلک په دې هیله دي چې د خبرو بل ډول چې پیلېږي لږ تر لږه که وربند نه نو له ورکم سره به وي. فکر کوي طالبان ولې دغه د وربند یا تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې همیشه په یو دفاعي دریس کې دي، د سولې په برخه کې دوی سره دا څه مرسته کولی شي، او ولې هسې نه کاروي چې لکه مخکې چې اغلی احمدزی وویل چې دوی کولی شي د اعتماد لپاره د افغانانو سره د راشه درشه له هغه کسانو سره چې حد اقل په دې څو کلونو کې یو څه واټن پیدا شوی دی د نږدې کېدو په خاطر باندې، کولی شي چې ورکمه وربندې وي وسیلې په توګه وکاروي؟
یقینا چې دغه کار نه تنها د نن افغانستان کې به د خلکو په منځ کې د طالبانو محبوبیت زیات کړي، بلکې په نړیوال لکه هم د دوی محبوبیت زیات کی او هغه غوښتنه چې په اصطلاح دغه ډیالوګ څخه دوی په اخر کې لري هغه غوښتنه تب هم په ډیر اسانه سره ورسیږي. اما دلته یو غټ مشکل دا دی چې طالبان تر اوسه د دغه موضوع څخه هغه تعریف لا نه دی ترلاسه کړی چې که چیرې د دودو سره موضوع دا ده که چیرې جنګ ونه کړي نو یګانه هغه د فورس پوینټ همدغه دی یا د قوت ټکی همدغه دی چې دوی جنګ کوي او په نتیجه کې د دوی خبر او یا فرمایشات منل کېږي. اما نه، هسې هم نه ده. سره له دې چې بار بار په دغه اورکام او اوربند موضوعاتو باندې میاشتې تېرې شوې په دې خبرو اترو کې، اما تر اوسه موږ یو ستاندرد او د دواړو خوا یو منل شوي اجنډا ته ونه رسېدو چې بالاخره دغه 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 موضوعات په دې خبرو اترو کې سرې کرښي او دغه دغه موضوعات د بحث وړ دي. مون تر اوسه پورې هم یو خو متاسفانه چې هغه ټولګه چې د افغانستان څخه هم تللې ده فقط
خپل وخت تیروي او معیشت تیروي. هغه هم زه ما غوښتل دم د ټولګي پاړه درنه وپوښتم. دغه د افغانستان د هیئت د پاکستان ته د طالبانو د هیئت په سفر وغږېدو، افغانستان ته هم افغان هیئت راغلی او د دغه هیئت ترکیب او د دوی لیدنې کتنې څه ډول ارزوي؟ لنډ ځواب راکړئ، د موږ وخت په کمېدو دی.
متاسفانه ما د پخوانه هم رسنیو سره دغه موضوع ته د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په دغه موضوع باندې کار شروع کړی چې ختمېدو کې دی چې دغه هیئت ته د اقل پېژندنه واقعي پېژندنه خلکو ته د افغانستان وشي چې دا خپل هر یوې څومره په مشکلاتو کې ښکېل دي، څومره په جرایمو کې ښکېل دي، تر کومې کچې د افغانستان د سولې څخه دوی یو واقعي تعریف ته رسېدلي دي او تر کومې کچې د افغانستان سوله دوی ته مهمه ده. ځکه دلته یو کړی داسې خلک هم شته چې د افغانستان د سولې نه په جنګ کې دوی ته منافع ډېرې دي او هغوی نه غواړي هغه خپل شخصي منافع د دې ملي منافع څخه قرباني کړي. نو غټ مشکل همدغه دی چې موږ یو ښه لابیګر نه لرو، موږ یو داسې ډله نه لرو چې یو واحد نظر کې وي. متاسفانه چې هغلته په زغرده ودرېږي او د موضوعات
ډېره مننه.
نو غټ مشکل زموږ متاسفانه همدغه ده چې هغه څوک چې موږ موضوعات هلته مناقش کوي ریفلکت کوي هغه تر اوسه په هغه کټګوري کې نشته چې په حساب یې کړو.
ډېره زیاته مننه. مقدس احمد زئی، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د افغانستان دولت په دغه مرکز چی پلاوي چې دوی لري په وروستیو کې کابل کې د لیدنې کتنې دوام لري، څومره د دوی له چمتووالو ښکاري چې افغان دولت سولې ته ژمن دولت دی او د سولې لپاره یو واحد دریځ لري؟
زما په نظر باندې دغه پلاوی چې راغلی ده تر اوسه پورې هغه دوی هغه څه چې هلته د مذاکراتو په تر اوسه په دوام کې چې تر اوسه پورې مذاکراتو دوام لره هغه ټکي او هغه خبرې چې باید له ولس سره شریکې شوې وای تر دا مهال هغه خبرې له ولس سره نه دي شریکې کړي او دا د اندېښنې خبره ده. خو د دوی ناستې له سیاسي جهتونو سره، له سیاسي مشرانو سره، نورو ټولنو سره د دوی ناستې ولاړې دوام کوي. لکه څنګه چې بیګا د مصالحې علي شورا وویل چې پرون تېره ورځ چې دوی د مذاکراتو د بیا د پیل لپاره په ټاکلې نیټه باندې پوره چمتووالی لري، آماده دي. خو یوازینی نیوکه په دغه پلاوی ده، د افغان حکومت په پلاوی ده. کله چې په پلاوی کې مشکلات وي نو هغه به څه ډول د افغانستان هغه غوښتنې چې دي هلته منعکس کړي. په دغه پلاوی کې ځینې غړي په حزبي راغلي دي، ځینې په پېژندنو راغلي دي. هغه خلک چې په رښتیا جنګ ځپلي دي، هغه خلک چې په رښتیا د افغانستان وارثین دي، او هغه څوک چې په رښتیا سره د دې جنگ نستلی دي او د جنگ د بندېدو لپاره یو معلوم دریز لري او معلوم پیغام له ځان سره لري. دغه خلک د سولې په مذاکراتو کې نه دي نیول شوي. نو معلومه چې د دوی دریز د افغانستان لپاره د جنگ د
ډېره مننه. ډېره مننه. وروستۍ خبرې د میرمن عزیزه وطنوال ناورو، تاسو راته دا وایي چې په 15 جنوري د خبرو فایل ته څومره هیله مند یې او څه فکر کوي چې په کومو مسلو باید په 15 د جنوري د دواړو لورو ترمنځ سمدستي بحثونه پیل شي؟ مهرباني.
محترم، د جنوري د 15 څخه زموږ د ټولو افغانانو توقع یو کلي او سرتاسري اوربند دی. افغان ولس ډېر کړېدلی دی، ډېر زورېدلی دی. هغه فشار چې په جنگ د لارې څخه طالبان فکر کوي چې موږ پر دولت راوسلی شو شبه دا دی چې اوربان اعلان کړي او لسته ځان سره ملګري کړي ځکه دا فعلا په کندهار کې تاسې اوري چې په ارغنداو د کوله تقریبا د کندهار د درې څلور ولسوالۍ هغه تعمیر په لاس کې د دولت نور ګرځه د جنگ ساحه اعلان شوې ده ولسونو وشار ته کوچ راکړی دي خلک در به درجې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي نه څښونه اوبه لري نه دوا شته نه تعلیم شته نه مکتب شته هیڅ شی نه لري نو په داسې دوی په یو ارامه فضا کې ژوند کوي
ډېره زیاته ډیره زیاته مننه په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی او په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال.